آزادی رادیویی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچاری پدی خبرونه کی مینه مجله لنجدی دری کلن زن روست چاپیشی
اعلانونو پسیم گرزو مرستیم جلبو او منسپانگی تم دیر پام لرنکو انشالله کامیابی زمونگا
دلاس پنون نوی اونیز خبرشو
لاله لمو دغه 500 غړې مې چاپ کړې و چې بازار په دکان وګرځیدلم
د غزنی سردار غونډي څه تاریخي ارزښت لري
په دې مابت کې دا آثار هم پیدا سوسیاغه په څلرم او درېم میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل
شعر لرو
ته یو خزه یو خور یې دی چا ته یو لور دی پلار جرګو کې ورکا
لنډه کیسه لرو
یو جیب ته لاس کړ بل ته لاس کړ ټلیفون یې په باکس کې و ته هلو کړل
پر همدی کسی نقد هم آوریدلش داد بی مجله با پیلو نریوال خبر پیل کرم تمده چی ده امریکا ده لند کسی لیکوال جورج سوندرس چباندی دوی اونی وروسته ده امریکا ده متحد یالتونو ده کانگرس لکتاب خانی ده کال ده داستانی ادبیاتو جایزه ترلاسه کردی ده جایزه هر کال هغه امریکایی لیکوال تور کبی چې لیکنې له هنري اړخشي وي او فکر او تخیل پکې نه وي د کانګرس کتابتون د دې جایزې لپاره دا شرط هم لري چې لیکوال پر لپسې لیکنې کوي دا سینې وي چې یو وخت لیکنه کوله شا ساري لیکلي و خو سن لیکي جورج سوندرس داسې لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د ژوند او مرګ د پیچلو رازونو د سپړلو هڅې کوي د کانګرس کتابتون وی مسؤل کارلا هیدن اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل چې سوندرس دا کمال لري چې په خپلو لیکنو کې زموږ ټول ګډ انساني وضعیت رانغاړي د کانګرس د کتابتون د کال د غوره لیکوال د انتخابېدو لپاره یوازې د کانګرس د کتابخانې بورډ پریکړه نه کوي د امریکا د متحد ایالاتونو نور منلي او پیژندلي لیکوال هم د رایې حق لري د سوندرس د غوره کېدو لپاره د متحد ایالاتونو نږدې نوي پیاوړي او ادبي شخصیتونو رایې ورکړې دي او په دوی کې یو شمېر هغه کسان هم شامل دي چې د کانګرس د کتابتون کلنۍ جایزې په تیرو کلونو کې خپله کړې ده د لیکوالو د دې جایزې لپاره د سوندرس ننګه کړې ده څلور شپېته کلن سوندرس تر اوسه 12 داسې کتابونه لیکلي دي چې نیویارک ټایمز خپرونې چاپ کړې دي او د دې ورځپاڼې له هغو کتابونو څخه دي چې ډېر پلورل شوي دي د سوندرس په یو شمېر آثارو کې د خواله رسنیو نقش هم څرګند دی دی غواړي چې په خپلو لیکنو کې دا ثابته کړي چې انسانان څومره ډېر په فیسبوک ټویټر واټساپ انسټاګرام او نورو پاڼو کې بوخت دي د سوندرس بیا هڅه کوي چې په خپلو لیکنو کې دې ته اشاره وکړي چې د انسان پوچ ژوند دی دې ته هڅوي چې دی ګمان کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې ګوندې څه پیدا کړي سوندرس تر دې مخکې هم نږدې شل مهمې ادبي جایزې ګټلې دي
ادبی او هنری خبرونه ل لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لاندې کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره او د نړۍ له ګوټ ګوټ څخه پزړه پوری خبرونه
په رادیوي مجله کې واوري
د دوو چاپی خبرونو له مسولو مدیرانو سره شخیدلایم لاسونیزه تازه چاپ شوی مینه مجله په لنډ وخت کې چاپ شي د طالبانو د تیر نظام له سقوط وروسته په 1991 کال کې مینه مجله چاپ شوه دا مجله د جمهوری نظام تر سقوط پورې شپږ اتیا غنی خبره شوه په لومړي ځل مینه مجله زر غنی و بیا یې تیراش تر 500,000 لوړ شو دا مجله په پیل کې درې میاشتنی و څو کاله وروسته میاشتنی شوه خو په دې موده کې د اقتصادي او سیاسي ستونزو له امله څو ځله په خپل وخت چاپ نه شوه اوس د دې مجلې مسؤول مدیر شاعر او لیکوال عزت الله ځواب نیت کړی چې د زمري میاشتې تر اخره یې له نږدې درې کلن ځنډ وروسته نوې ګڼه چاپ کړي له ښاغلي ځواب نه به واورو چې څه شي دی دې ته هڅولی دی چې بیا مینه مجله چاپوي
تر ټولو ضرور دا ده او ما په دې اړه باندې فکر هم کړی دی چې څنګه کوي شو چې د غزوانان یا کوچنیان په د پاخه عمر خلک حال دا چې په دې ویډیو ګیمونو او په دې موبایلونو او په دې فیسبوکونو ټویټر او یوټیوب او دغه شیانو کې ډیر بوخت دي، یعنی هغه بیخي د مطالعې فرهنګ یو څه کمزورې شوی دی. مینی مجلې په هغه خپل لومړیو پړاوونو کې تر ډیره ځوانان مطالعې ته وهڅول، او بیا به کتابونو پسې ګرځېد، کتابونه به اغسته. مونږ که وکړی شو چې بیرته د کتاب مینوال پیدا کړو او د کتاب لوستنو دود ته یو څه کار وکړو. بله مسله دا ده چې ډېر نجونې خوارانې له زده کړو پاتې شوې، که وکړی شو چې دې برخې ته پام وکړو چې دوی په هغه کورونو کې عامم چې یو څه ولولي او یو څه د ژوند په کولو، د ژوند په معنا یو څه دا کوچنیان پوه شي. او بله دا ده چې مونږ هڅه کوو چې داسې مطالب وړاندې کړو چې په ټولنیزو رسنیو سایټونو کې او په پښتو ژبې په نورو رسنیو کې، راډیوي رسنیو کې نه خپره شوي، ځکه مونږ پوهیږو چې دغسې لکه تمیلیدونکي نړیوالې رسنۍ یا کورنۍ رسنۍ پن لرونکي او دغسې د آنلاین رسنو دفترونه معاش لرونکي کار کوونکي لري، نو هغوی سره سیالي ګرانه ده. او مونږ هڅه کوو چې دغه زړه یا کلاسیکه طریقه وکاروو او ګوندي د خیره سره کامیاب.
جواب صاحب، لتا سره ما د ازادي راډیوي مجلې په ویګنه کې دا خبرې کولې چې کتابونو د چاپ او د پلور بازار څنګه ده. تاسو راته ویل چې بازار ډیر سوړ دی، نو څنګه مو بیا هم د مینی مجلې د چاپ ته کال کړی؟
شبر صاحب، تاسو خو په بهر کې وخت ډیر تیر کړی دی. دا هر ټولنه چې د خپل فرهنګ لري، زمونږ په ټولنه کې په خوانه دا د اخبار لوستلو فرهنګ ډیر کمزور و، او ورسپانې یو هغه یو وخت کې دولتي وي او یوازې هغه د هغوی خبرې به خپرولې. وروسته چې خپلواکیم شوي، یوازې پندونه یې واخیستل او د خلکو هغه تندی خړوب نه شو کړی، خو مګر په نوره نړۍ کې تر اوسه هغه خپل لوستونکي لري چاپي مطبوعات. نو مونږ کوشش کوو چې د دې لارې کتاب لوستلو تم خلق وه سو، لکه فرضاً په یو کتاب پکې کره کتنه راشي، نقد راشي، یا یو کتاب خلکو ته وروپی جندل شي داغي لنډي لنډي.
جواب صاحب وبخښه، زما سوال دا و چې کله چې بازار نوي چې خلک کتاب یا مجله واخلي، نو د دې دا لګښت او مصارف به څنګه شي؟
کوشش کو چې اعلان پیدا کو، اعلانونه پیدا کو، او هغه مرسته کوونکي جلب کو، او ګډونوال پیدا کو چې فرزن خوست کې، کندهار کې، یا نور ولایتونو کې خونځیو کې ملګري زمنګ دوستان شته دي چې یو څه ډاډه وي چې وګرځي، او فرزن په اړو ولایت کې په لسګونو خصوصي خونځي دي، او همداسې تر ډیره په لوی ولایتونو کې سلګونه دولتي خونځي هم شته دي. نو که وکړی شو توکل په خدای اعلانونو پسې ګرځو، او مرستیم جلبو، او منځپانګې ته هم ډېره پاملرنه کوو، انشاءالله کامیابي زموږ ده.
که څه هم دا شخصي پوښتنه ده، خو بیا هم د دې له خاطره چې ستاسو نیت دا دی چې په لنډ وخت کې دا مجله بیرته چاپ کړي، نو اعلانونه په دومره لنډ وخت کې ممکنه ده چې ترلاسه کړي، او کنه څو ګڼې نه وروسته بیا تاسو دا هیله لري چې اعلانونه به را پیدا شي؟
یاره تر اوسه دوه تنو ماته ډاډه کړی دی، هغوی داسې خپل غواړي چې یو خپل راپور خپور کړي، غواړي چې د پښتۍ یا ټایټل باندې خپل اعلان خپور کړي. د لږې بای په بدل کې مونږ اوس اړ یو چې اعلان پیدا کړو، او دا د اعلانونو چې دا اعلانونه نورو رسنیو ته ډېر ورکول کېږي. فکر کوم چاپي رسنۍ اوس آزادې رسنۍ نشته یا د ګوتو په شمیر دي. نو خبر دادا چې د اعلان د پاره خدا ول نه حالې ځلې کو، او مخکې د مطالبه د ټولولو نه ما دا کار شروع کړی، او ځنو ملګرو دوستانو سره اړیکه کې ما چې ډاډ مرا کړی دی یو شمېر، او که دی ګڼه کې یو اعلان دو شو چې په راتلونکي کې سلور شي، او چې په بیا ورپسې داسې وخت راشي چې زمونږ مجله په خپل قیمت چې چاپیږي چې په هماغې باندې او پلورو چې په مونږ کوم بوجر نه شي، او مونږ د دې ورشو چې وخت خو لیکونه ته جایزې یا لیکوالانو ته اكو زحمه ورکو، ځکه چې هغه مونږ د پاره به ځانګړي لیکنه کوي او بل ځای نه خپړای.
جواب څه په نړۍ کې نن سبا تقریبا هر مجله او اخبار خپل وی پانه لري، دې برخې ته مو پام کړی دی. البته په نړۍ کې هغه د خرڅلاو سیستم هم داسې دی چې د مجلې ځینې مطالب یوه برخه یې هلته خپروي او که چېرته څوک پیسې ورکړي بیا ټوله برخه کتای شي. لیکن څرنګه تاسو دې ته توجه کړی؟
او په دې اړه ما فکر کړی دی. البته موږ ځینې تخنیکي ستونزو سره مخ شو. 2018 کې ما د مازیګر په نامه باندې یو ویبسایټ جوړ کړ. البته هغه د مازیګر په نامه او مازیګر زموږ د کتاب پلورځي نوم دی او د مینی په نامه نه و. خو د مینی مجلې مې په کې پی ډي اف شکل خپرولې وروسته د دېنه چې په بازار کې بعد په تمامې دو شو. او خو هلته دا سیستم موږ نه و فعال کړی. هغه وخت کې دلته څوک نه پوهېدل چې هغه ډیزاین یې کوو چې دغسې د خرڅ له لارې آنلاین بازار هم پیدا کړو. بیا تر 2019 پورې موږ یو څه فعالیت هم وکړو، ځینې نشرات او مرکې او لیکنې د مجلې تر څنګ هغه روزانه کالمونه او شیان مو پکې خپرول او یو څه لوستونکي هم پیدا کړل. ځکه هلته موږ ته لوستونکي معلومېدل. خو موږ داسې تخنیکي ډله نه لرله، کوم ځانګړی ګروپ او هغه چا چې همکاري کوله هغه هم بیا سې پخوا په څېر وړې همکارۍ ته زړه نه ښه کوه. نو بیا پسې کورونا شوه او بیا اسلامي امارت راغی. زړه مې دی چې د مینې په نامه او یا هماغه مازیګر د مینې په نامه کوم یا هماغه مازیګر له لارې د مینې برخه هم وکړم.
د مینې مجلې د مسؤول مدیر عزت الله ثواب په وینا، لننه شاوخوا 30 کاله مخکې چې مینه مجله خپره شوه، په ننګرهار، خوست، پکتیا، پکتیکا، کندهار او میدان وردګ کې ډیر مینوال لرل او ډیر پلورل کېده. له میدان وردګه روانه اونۍ د لاس په نوم نوې اونیزه چاپ شوه. د دې خپرونې مسؤول اصرار وصال دی. له ښاغلي وصال څخه به واورو چې څرنګه یې د دې اونیزې چاپ ته پام شوی دی.
لننه شاوخوا 3 کاله وړاندې یو انګیزه سره پیدا شو چې هغه څه چې په میدان وردګ ولایت کې کم وو هغه دا و چې د خلکو د ژوند، روزګار، ادب، کلتور، دغه د دودونه هغه چا په مستنده باندې باندې نه راخستي. نو دا یو انګیزه سره پیدا شو چې هلته باید یو څه ایجاد کړم چې دغه سي مستندونه د خلکو ژوند، د خلکو د ژوند رنګونه پکې انځور کړم. نو هغه وخت مې یو پی جوړ کړ او ځینې مستندونه مې جوړول. لکه مثلا دغه وخت لمړنۍ مستند ونه کې انسانان صبرونه ولاړې وي په غونډې باندې او هغه پرې ډېر د سي باورونه تړلي وو. دا بیا په انسانانو باندې بدل شو. خدای پاک دې سوال وکړي. دا غسی یو فیصله استوري بولي، افسانه بولي، چې باورونه بولي پسې تړلي وو. د درې خمار یو بل مستند چې هغه مخور کړ ورسته ورسته چې کله د دې لیدونکو زیات شو په دې پوه شوم چې زه باید لاسونی زه اتمنی ورسنه کوم. دا چې راډیو ته مې وسنه رسیده، دا چې ټلویزیون خو بل ډیره غټه خبره و. نو مې وښتل چې دا دیونی زه په نوم باندې یو جواز ورته واخلم. نه دیونی زه په بڼه باندې با چاپ ته مفته کې
د لاسونی زه څو مخه ده؟
څلور مخه راځي. دوه پانی څلور مخه.
کوم موضوعات مو پکې راخستې دي؟
په تو کلمونه باندې مې تقسیم کړې ده. په دې کې به کلمونه دي شننه کلم یوازې د خبرو لپاره ځنګړې شوې چې په دې کې خبرونه او د خلکو خبرګون یا غاغیزي چې خلکو لیدلای ده. دا او په دې کې نور هم داسې کلمونه دي چې مثلا هغه کې تر خبرونو وروسته کچيري یو کلام د کچيري هغه سیمو کې چې موږ پیګو چې دا د عایداتو په سرچینه بدلیدلای شي حکومت او خلکو ته په دغه سیمو باندې کار کوي. سیلاني سیمه مثلا زمونږ د تیری غني موضوع و چې د سرپل چې د میدان وردګړ باندې دغه سیمه څه ډول په یو په یو عایداتي سرچینه دولت او خلکو ته بدلیدلای شي. دا بل کلام وو. او ورپسې مثلا نغاره زمونږ بل کلام دی چې په کې خلکو ته د ځایي خلکو ته د خار خوړه مرشتي کیږي. دغه ډول یعنی د بیل اول د لاس نه چې استاد ګل رحمان رحماني چې لري په کې ادبي مطالب نقدونه د کتاب معرفي او دغه موضوعات پکې راځي. زما کیسه په دې کې مرکې دي ل برجسته تیرو سره ته کلم دي په دې کې بغیر د خبرو چې یو کلم ورته ځنګړ کړي نو ټول ادبي فرهنګي
او وصال سر د لاس په جریده کې یوازې د میدان وردګ د ولایت د لیکوالو آثار راخلي او کنه د نورو ولایتونو هم
اوس لپاره خو دا چې هغه ته په میدان وردګ ولایت کې ما جواز د میدان وردګ لپاره اخیستې کته هم دغه د لپاره د فعالیت کو ولی په ټوله کې نور د نورو لیکوالانو لیکنه هم پکې راخلم. هغه ته کلمونه ته پکې تو چې لیکوالانو د هر لیکوال لیکنه کې وځي مثلا زما کیسه کې زړه د تاسو سره مرګه کولای شم د هواد له بدسه چې روس راغی چې دوی نو وختګری دی پېستل تخلیقونه کړی دی دغه ټول خلک پکې راستلای شو ځکه ما د خوړو یادونه وکړه غوې وځي په میدان ورځک پر محدود نه دی نو دې بل بل لیکوالانو لیکنه راخلو
د لا سونیزه څنګه تقسیموي څنګه ویشي چې تر خلکو ورسی
شي بر سي په ټول جالب برخه انده ده زه لا سونیزه لیدټا تر تصویر اخیستلو بیا تر چاپ د چاپ تر مصارف او بیا پیسلا د لیکلو تر تنظیمولو تر لیدټا ټول کارونه د یوازې زکو یعنی کې د سی په افغانستان کې لمرنی رسنی او چې یوازې یو کارمند لري
او تر خلکو سي رسوي څنګه رسوي
ترخه یعنی زما خو لمړی تجربه وته مې وشله لړل مو دا 500 غړي مې چاپ کړی و په بازار پر دکان وګرځیدلم او نو وخت پکې دا و چې دا لاسونیز دې په خاطر باندې ملاتړ نه لري نو د بازار لپاره په 15 غني وي درته په 10 غني باندې خرڅو مې ور باندې پلوره مې او کنه تر اوسه ماته لا نه برابرېږي ملاتړ تر لاسه کوم
فکر کوي سه تی وی ونیز لپاره چاپی خبرونه لپاره په افغانستان کې بازار پیدا شي
څومره چې پختره سخته ده جواب هم سخته او فوس لپاره خو دومره ډیر زمينه وته مسید نه ده ولې هڅه کوو چې خلکو کې دا فرهم عام کو چې غاڼې په پیسو واخلي نو کچې ته زه غاڼه په لاس باندې خرڅ کړل سم نو کولای سم مصارف وکړم
مثال څه په خو مو په فیسبوک کې پانه درلوده اولته مو ځینې لیکنې خبرولې تاسو له انټرنیټ سره آشنا یاست په ځین کې نظر ګرځي چې د لاس لپاره آنلاین پانه هم جوړه کړي
یعنی تاسو منظور سټایټ دی
خبري سټ مې مطلب دی ویب سټ ویب پانه
د دې ته نه لرم چې چا پکم د سټ لپاره خو لکټر لګ ادرس وډالر پکاري زه یو دولتي مامور یم د 2000 باندې کې 2000 باندې ځګنې چاپ ته ځنګړې کو نو اوس د سټ لپاره دومره امکانات نه لرم خو پر اصل کې بل کار ډاله غواړي یو سټ چلول فکر وکړي چې یو سټ چلول دې ډېر برخه لري یو لکټر لګ ادو کارمندان خو بدول لري
دلته د دې لپاره ستاسې دی وړیر شتمن فرهنګي ولایت لاریدا ونی زخ پروي الته په میدان وردک کې ادبي غونډې دي ادبي بهیرونه دي فکر نکوي کلوې سره په ارتباط کې شي او له غوي هم راسته وغواړي کې دې چې ستاسو کارونه وسی شي
شبر سی بحث کوم مدیر خلکو سره ګل رحمان رحماني استاد سره چې په بغلان پانتون کې استاد لږه سره مونږه اړیکې ونی ولا دلته نور فرهنګي چیرېسته د افغانستان ملي رادیو تلویزیون کې ځینې فرهنګي چیرېسته هغه سره مونږ ته مشورې کړې دي او ادبي بهیرونه په میدان وردک ولایت کې نوی اوس تصویر نیول شوی چې ادبي بهیرونه هلته جوړ شي په خوا وو یو څه خو د نوی بدلون سره تکانیس او لدین وروسته به هڅه کوو د کتنا په یو ځان باندې بټول چارې څنګه کنټرول وو نو هڅه وکړو چې نه یوازې په میدان وردک کې بلکې په کابل کې هم چې ځینې بهیرونه دي بهر کې زمين ځینې هي ودوالو ملګری وسیږي فرهنګي چیرې دي هغه سره پړی کې کیسه ترڅو د لاس ونی د لاس نیوي وکړي او دغه اخیسته قدم په سلام ونه دريږي او دغه لړۍ د ووت
لیکوال اصرار وصال څخه په مننې لې به خبرتیا ورسته شعر لرو او په دې خبرونه کې تاسو ته کیسه او د کیسې نقد هم لرو
آزادی رادیوئی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسه هم شعر
د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا ځان ختمي
هم کره کتنه ل آزادی رادیو
ابریس پښمی خپل یو غزل آزادی رادیوئی ادبي مجلې ته په خپل ژغ راستولې سره اوروي او لدوی مننه کوم
د ګودر په محفلو کې ورکا ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا ته د ګودر په محفلو کې ورکا ما ته شپېلې په جګو غرو کې ورکا ته د ژوندون په هر یو پل د مې زد هندارو تصویرو کې ورکا ته بس د مینې محبت کیسې ته بس د مینې محبت کیسې یې د شاعر په قصیدو کې ورکا مست نغمه په نغمو کې د ژوند مست نغمه په نغمو کې د ژوند خو د ملال په ټپو کې ورکا ته یو خزه یو خور یې دی چا تا ته یو خزه یو خور یې دی چا ته یو لور دی پلار جرګو کې ورکه د لټون لار ورته وخی اچي د لټون لار ورته وخی اچي نن د سپوږمۍ تورو شپو کې ورکه نن د سپوږمۍ په تورو شپو کې ورکه نن د سپوږمۍ په تورو شپو کې ورکه
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د خبرونه په دې برخه کې تاریخ ته تمکیش سردار تپه غزنی ښار ته چیرمه شمال ختیځ لور ته په 3 کیلومتر کې پراته ده د غزای د افغانستان له تاریخي عبیدو څخه ګڼل کیږي چې ځینې مورخین د بیلابیلو دینونو د پیروانو یو ستر مرکز ګڼي د دې تاریخي ځای شالید څرنګوالی او د تاریخي حیثیت پاړه زموږ همکار په غزنی کې لیکوال او د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خان خیل سره مرکه کړي او په سر کې د سردار تپې پاړه معلومات ترې غوښتي
د غزنی د تاریخي ابیدو دغه ترخیص پړنه سوي ده د پړي روسي کې سوي ده او هغه هم بهرنیانو کړي ده مثلا سردار تپه په 1300 وډیرس کې یو ایټالوي چړونکې پلاوي راغی چې لغو سره افغان محققین چې لغو کې نستر مورخ علي احمد کوزات صاحب هم وو هغه دا جواب کړل چې دا تپه یو تاریخي هویت لري چې دا د تاریخ په بیلابیلو دورو کې په بیلابیلو مرحلو کې په دریو نومونو یاده سوې ده له اسلام نه وړاندې دا دوه نومونه وو شاه بهار او شاه ویهار دغه شاه خو پاچا هغه ته بهار او ویهار په سنسکریت ژبه کې معبد ته وایي شاهي معبد نوم ورکول سوی ده دغه معبد کله چې په 1300 کال کې ایټالوي څیړونکو د دغه معبد په تړاو باندې پلټنې وکولې دوی له زره داسې ټوټې مسکوکات او سکې پیدا کړې چې هغه د اشوکا له زمانې سره یې تړاو درلودل او دغه هغه چې دوی کله په پرتلیز ډول باندې دغه اسناد او اثار وکتل دای دی وردګو د خوات له هغه معبد سره چې د اشکا په وخت کې جوړ شوی و لوغو سره ډېر ورته والی درلودل نو د دغه معبد د تاریخي قدامت یې دویمې او درېمې میلادي پیړۍ ته بوتلل خو دا هم جوته نه ده ممکن له دې نه پخوا هم دغه تاریخي ارزښت ولري قدامت ولري خو د اثار هغه کول حتی په دې معبد کې داسې اثار هم دا سوسیاغه پسلرم او درېمه میلادي پیړۍ پورې تراو درلودل مشخص ډول داسې کتابونو کې نه دی راغلی چې دا معبد څو وخت د چا لخوا جوړ شو خو د دغه اثارو ته په کتو داسې ښکاري چې دغه معبد نه یوازې د یو دین د پیروانو معبد و بلکې د بیلابیلو دینونو د پیروانو د معبدونو هغه سته پکې اثار پکې شته
مثلا که موږ وغواړو چې دلته د بودیزم د مذهب یا دغې د بودایانو د مذهب نقش نشانې دي د دې تر څنګ چې تاسو ذکر وکړو چې دلته د بیلابیلو مذهبونو دي د نورو د کومو مذهبونو دلته نقش نشانې کېدای شي ورسره
داسې حقیقي چې دلته یو ډېر لوی استوپا ده تقریبا 40 متره اوږدوالی لري چې دا خپله د بودایي مذهب هغه لري حتی ځینې آثار د آتش پرستانو هم په دې هغې کې ستله نور بیلابیل هغه داسې هغه دي چې هغه نه له بودایزم سره تړاو پیدا کوي نه له هغه سره تړاو پیدا زردشتي دین سره تړاو پیدا کوي ځینې مقیم په دې اند چې ممکن نور دینونه هم په دغه سیمه کې یو وخت کې وو بله مسله خو دا یو بود لري دویمه کله چې د سلطان محمود صاحب وخت راځي به په هغه وخت د دغه تپې نوم د نغاری غونډې کې د نغاری غونډې کله چې بعد سلطان محمود صاحب لخرکشي کوله د هندوستان په لور یا به یې هم د ملي او تاریخي او مذهبي ورځ لمانځلې نو دی به د غونډې ولاړو د لې به نغاره وال کېدله او دغه دښته چې د لې وه په هغه وخت کې ډېره زیاته شنه دښته وه او دغه دښته د دشت شاه بهار ویل نو دا غونډې بیا له د شاه بهار له غونډې نه په نغاري غونډې واوښتله بل نوم چې د تاریخ په اوږدو کې دغه غونډۍ خپل کړی ده هغه نوم د سردار ټپه ده چې اوس هم په فولکلوریک ادب کې دغه نوم ډیر انعکاس موندلی ده او هم یې د په تاریخي څیړنو کې په لرغون پیژندونکو په څیړنو کې دا نوم هم راپورته کیږي. د سلطان ټپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او د سردار ټپې په اړه باندې دوه ډوله تحلیل او تعبیر وجود لري. یو تعبیر د نومونې ادا ده چې کله امیر حبیب الله خان د کندهار په سفر تلل نو دی راغی په دې تپه یې لویه خیمه ودروله او دغه لویه خیمه کې د څو شپې دلته ژوند وکړل چې دغه تپې ته یې نوم سردار تپه ورکړه. خو دویم تعبیر دا ده چې د دغې تپې په څنګ کې یو زړه کلا ده. دغه کلا د یو هندو پوری تړاو لري چې موږ په ولسی سطح باندې هندو ته سردار وایو نو دغه تپه یې د هندو د کلا پورې تړلې ده. یعنې د سردار تپه د سردار د کور پورې تعلق لرونکې تپه ده.
دلته یوه خبره تاسو وکړه چې د غزنویانو په دورې کې یاد محمود غزنوي له دغه ځای به دی نغارې وهلې. دلته دغه غونډۍ ته چې موږ ګورو د دې غونډۍ په څنګ کې ډېرې لوړې غونډۍ نورې هم شته. دی په تاریخي لحاظ باندې او یا د درناوي په لحاظ باندې او یا په کومه وجه باندې دی له دغه غونډۍ څخه نغاری ژغولې؟
دا غونډۍ چې دا د هغه د نشابهار د دښتې په منځ کې قرار لري او ډېر لوړوالی لري. نو دغه د هغه سلطان محمود لښکر چې به کله په دا سیمه کې هغه کېدل تر دې غونډۍ به شاوخوا رادرېدو. دا یوه ډېره حکیمه نقطه وه. نو دوی د یو هغه دیني بورد په اساس نه بلکې د دغې غونډۍ د استراتیژیک موقعیت په اساس باندې تاریخي حیثیت په اساس باندې ورته کتل.
استاد که دې ته راسو چې دا غونډۍ د بیلابیلو مذهبونو دغې یو پاتشینی ورته ووایو دغې یو تاریخي ځای ورته ووایو په دا غونډۍ کې دننه یا په دا سردار تپه کې یا سردار غونډۍ کې دي څه ستاسو د معلوماتو مطابق؟
له بده مرغه دغې غونډۍ هم د تاریخ په بیلابیلو مرحلو کې سپېدې څپېړې پر مخ کړې دي. هغه تاریخي آثار او یا هغه څه چې باید په هغه شکل باندې ساتل شوي وای هغه خپل هغه هویت یې له لاسه ورکړی ده. اوس فقط د یو غونډۍ په شکل باندې ده. یعنې نه څوک ور داخلېدای شي بلکې ټوله ورانه شوې ده. بله مسله دلته دا ده چې دا نه یوازې اوس بلکې دا د یعقوب لیث په دوران کې دا غونډۍ دغه سیمه یوارې وسوځول سوه مکمل ټوله. بیا کله چې علاءالدین غوري غزنی ته راغی او هغه د غزنی کې د خپلې عقدې په اساس باندې چې کوم چلند وکړل دغه ساحه ورانه سوله. بیا هغه پاته برخه چې وکړه چې چنګیز زوی په دغه سیمه باندې راغی هغوی دغه سیمه ډیره زیانمنه کړله او دغه سیمه کې هغه تاریخي او هغه مذهبي ارزښت دغه سیمې له خاورو سره خاورې کړل. د دې تر څنګ نه یوازې دغه معبدونه یې وران کړل بلکې هغه جوماتونه یې وران کړل نور هغه تاریخي سیمې ډېرې زیاتې خرابې کړلې. بله خبره چې بیا په وروستیو کې کورنیو جنګونو کې هم دغه سیمې ډېر ضرر راکړلې ځکه دلته پوستې وې.
که بیرته یو ځای شاته لاړ شو په دې کې داسې بوتان یا ځینې مطلب مجسمې یا ځینې داسې یو شی ستاسو د معلوماتو مطابق و یو وخت
خپله په 1930 کال کې سکر ایټالوي محققینو دغه سیمه وپلټله هغوی ډېر پراخ تحقیقات وکړ چې په دې تحقیقاتو باندې کوزات صاحب خپله یو کتاب سردار تپې په نامه لیکلی ده. هغو ما مخته هم درته وویل چې لس زره داسې سکې داسې آثار موندل شوي دي چې په هغه کې د څو مذهبونو د څو دینونو د معبد ښکارندویي کوي چې په دې سیمه کې وو. نو نه یوازې د یو دین معبد و بلکې د مختلفو دینونو معبد پاته سوی ده او د مختلفو دینونو د عبادت هغه اړین مواد و.
اوس دغه تاریخي غونډۍ حیثیت څه ده؟
اوس فقط یوه غونډۍ ولاړه ده او تر شاوخوا یې یو جال راتاو د نور هیڅ نه لري او بس یو عادي غونډۍ ده.
دا چې پخوا د څو دینونو یو مرکز پاته سوی ده ستاسو په اند باندې د دې تر څنګ یو تاریخي ځای پاته سوی و د دې تر وخت تر څنګ چې مطلب د نړیوالو یا د ایټالیایانو ستاسو په خبره باندې هغوی ورته پام اوښتی و نو اوس باید څه وسي له دا غونډۍ سره؟
د دغې سیمې تاریخي ارزښت ورسره تړلی ده. د دغې سیمې د تاریخي هویت ښکارندویي کوي او دا هغه څه دي چې دغې سیمې ته یو ډول لرغونیت وربخښلی ده. که چیرته په ټوله کې دغه سیمه ته یو داسې قوي بي محققین راسي ترڅو دغه نغه سیمه و پلټل سي. هغه څه سي دي هغه دغه سیمه د یو موزیم شکل غوره کړي. څه سي اوس پاته دي ممکن ځکه تر خاورو لاندې ډېر څه واوسیږي، خو هغه داسې چاته اړتیا ده سي هغه هم په بستنشناسي یا لرغونپېژندونکو په برخه کې هم پوهه ولري او هم د هغوی په ترمیم کې مسلکي وړتیا ولري.
د غزنی پانتون د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نقیب الله خانخیل.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د کیسې نقد لرو. پانه ورشیده د اجمل صدیقی لنډه کیسه ده. اجمل صدیقی په ننګرهار پوهنتون کې د ژورنالیزم د دوم ټولګي محصل دی. د تروسه څلور کیسې لیکلې دي. د شاوخوا او کیسو خاکه یې چمتو کړې ده او د یو ناول د لیکلو تکلې کړې. مخکې تر دې چې د دې ځوان لیکوال د کیسې نقد مخه کړو، د ده همدا نقد ته وړاندې شوې کیسه پانه ورشیده له دوی څخه و.
د ټلیفون لپرې کېدو وروسته یې سر پر میز پرتو پاڼو کېښود، ویښتان یې سم کړل، شاوخوا همکاران یې له سترګو تیر کړل. د چا ور پام نه و. نتله خو یوه ونې وړاندې رالیږل شوی لیک یې سترګو ته ودرېد. د لیک د پای جمله یې نه وه هېره. ورته لیکلي ول: سرطان یم. ماضي یې سترګو ته کېدله، له دفتره بهر شوه. یوه سترګه یې لار او بله یې ساعت ته وه. لار یې په بیړه لنډوله. په تیزۍ یې له شوره ډک ښار شاته پرېښود. دوهم ځل یې ټلیفون وکړنګېد. یو جیب ته یې لاس کړ، بل ته یې لاس کړ. ټلیفون یې په باکس کې و. دی حل وکړل، له هخوا غږ شو. بیړنۍ خونې ته یې داخل کړ: هیله کوم ژر راشئ، ورور مې ښه نه دی، له یوې ونۍ یې پر ژبه ستاسو نوم دی. دی ورته ویل، خو ټلیفون تیاره و. د بوټونو ټکای لا پسې ګړندۍ شوه. تور ویښتان یې په سپین مخ خورېدل او ټولېدل. په سنګل کې لاسي بکس لکه د بوډۍ ټال ټال خوړ. په ورخطا پلونو عمومي واډ کې ژېړه رنګې ټیکسي کې سوره شوه. په زنګنو یې ښې بکس یې په نوکونو ټپوه. د څوکیو له منځه یې سترګې په مخامخ تور پاخه سړک کې په سپین نلیکه خښې کړې وې. موټر په بیړه لار لنډوله. تر لږ مزل وروسته د روغتون مخې ته کښته شوه. د امبولانس له غږ سره د سړک غاړې ونې څخه مرغان د سپینې وریځ پر لور والوتل. د الوتو مرغانو له پښو سره ژېړې پاڼې په هوا کې ورغړېدې. په وارخطا پلونو روغتون ته داخل شوه. د نرس په لارښوونې عاجل خونې خوا په بیړه راهي شوه. سانیول زینو کې پورته شوه. له چا سره یوګه ولګېده. د اوسپنې پتنوس کړنګا شوه. دهلیز ته له رسېدو سره یې شونډې جلا شوې. سترګې یې لویې خلاصې پاتې شوې، لکه د ولاړ ساعت دایره رب یې نه خوړ. دیوال ته ړنګه شوه. له اوښکو سره ملورې ملو یې په مخ توره لیکه جوړه کړه. د تذکرې د ټایرونو له غږ سره د چیغو آواز په مستطیل دهلیز کې انګازې کولې.
صدیقی صاحب، په دې کیسه کې تر ډیره تصویرونه د کیسې د کرکټر له روحیاتو سره سم انځور شوي دي، چې دا مهمه مسله ده. زموږ په یو شمېر کیسو کې که شایسته تصویر د لیکوال ګوتو ته ورشي، نو رااخلي چې په خپل ذات کې کمال دی، خو د داستان د واحد تأثر شیندلو لپاره په کار ده چې تصویر د کرکټرونو له روحیاتو او د کیسې له محتوا پردی نه وي. د کیسې په پیل کې دا تصویر چې تر ټیلیفون وروسته ښځه پر میز سر ږدي، له روحیاتو سره د همغه تصویر بیلګه ده. تر دې تصویر مخکې یوه جمله ده: د ټیلیفون له پرې کېدو سره. د پرې کېدو کلمه د شکېدو په معنا ده. یعنی شایي بهتره وي چې ووایو ټیلیفون بند شو یا قطع شو. د نویو جوړو شویو کلماتو او د معنا له پلوه نویو مفاهیمو ته له استعاره شویو الفاظو سره په تخلیقي ادب کې احتیاط پکار دی. تاسو را سره موافق یاست؟
بلی بالکل هم دغه سید دغه کوم پری کېدو کلمه چې کلمه د پیل جملو لپاره انتخابول نو سوزل می واړه ولا راواړه ولا نو ما یوازې دې په خاطر پری کېدل انتخاب کړل چې لګ روانه لستل کېدله قسم لګم په هم د لګ روانه لستل کېدله نو په دې خاطر مې د پری کېدو کلمه انتخاب کړه
ستاسو دا هڅه چې بیا بیا مو کلمه ته پام کړی دی چې کومه کلمه انتخاب کړو دا د عالی داستان د لیکلو له خاطر بهترینه هڅه ده د دفتر دننه د کرکټر دا تصویر چې ویشتان سم کړل او د چا ورپام نه وو که د چا ورپام نه وي او کوي په کیسه څه ور زیاتوي
په دې خاطر ما ویلې وم چې شاوخوا لکه ماحول کې د څه نور هم کېږي که نه چې اړیکه کېږي سو خپل مین له ناروغ د بد وجت کې ده نو دلته خواشینی کېږي ویښتان بې نظمه کېږي ویلې چې د چا ورپام نه وو لکه کله کله داسې کېږي چې خلک په خپل کار مصروف وي لکه اروپایي تر ډېره پورې دغه کرکټر اروپایي لوبېدلی نو دغه دې خلک چې دي د ډېر په یو بل کار وغرض
زما مطلب دا دی یعنی دغه نور خلک اصلا په کې ورپامي کې نه وي ورپام نو څه
نو لکه د کرکټر کې چې دغه ورپامي شاید د تخطیر احساس وکړي لکه په بد وجهت کې دغوی ویني نو دلته ما ویلي چې کیسه سمیر ان څخه یا ګوند شي یا بل خو ولاړ شي په دې خاطر مې کیسه د سي کرکټر د حواس مې ټول سره راټول کړ چې بل خو د توجه بل خو ولاړ نشي دغه د خپل مین او د خپل احساس په خپل وسني وضعیت کې د خپل مین په لور حرکت وکړي نو لکه چیرته دې پام شو و چې د نور ورته پام د غوي دا جمله مې ملي کله چې د غوي ورته پام و له یو بل سره بنګیدل او دې ته یې کتل دا مې بیرته ګل کړل نو که دوه ځله مې دا جمله ولی کله بیرته مې ګول کړه بیا مې دا کلی دا جمله ورته انتخاب کړې چې چا ورپام نه وو او دا له دفتر څخه بهر شوه نو په دې خاطر چې دې حواس مې نشي کېندل شي
د دې له خاطره چې هر بل کرکټر یادوو په داستان کې یا هر بل شی یادوو بهتره دا ده چې د ټولو کیسې د محتوا لپاره په درد وخوري دلته تاسو لیکلي دي چې د ویشتان سم کړل د دې له خاطره چې د کرکټر روحیات ګډوډ دي ممکن بهتره یې چې ویشتان ګډوډ دي یعنی ګډوډ حالت له روحیاتو سره بهتره راځي څنګه
لکه کله چې ټلیفون پرې کېږي سر په میز دي معمولا ویښتان شاید لکه سره بې نظمه شي نو دا په ویښتان یو لاس کش کوي ویښتان منظم کوي بیا له دفتر څخه بهر ایږي یعنې دلته لاس کش کول د ویښتانو د ګډوډې بڼې په سمېدو په معنا ده
خو بهتره ممکن دا وي په ګډوډ حالت کې په ګډوډ روحي حالت کې چې سمون ته مخ نه کړو یعنی داسې یو حالت رامنځته نه کړو چې د لوستونکي ذهن یا د اوریدونکي ذهن په د په بل خوا شي په هر حال د کیسې بل تصویر ټلیفون راغی یو بل جیب ته لاس کړ اخر ټلیفون په باکس کې دا تصویر او حرکت د کرکټر له روحیاتو سره سم راغلی دی دا لکه دغه مخکینی سویشتان سم کړل هغه ډول نه دی خو که بل تصویر راواخلم تور ویشتان پر سپین مخ خورېدل او ټولېدل دلته د ویشتان خورېدل یو پریشان تصویر دی خو د سپین مخ یادېدل بیا هغه د کیسې واحد تاثر سره کیسه باغیزمنه وی ول سپین مخ
دل د زماله حادثه تر ډیره پر د سمبولیکو کیسو تر غیر لاندې تللې ما نو دل د ما د سپین مخ لورز او شپه مې لختان مې له شپې سره لکه دغه یو پټ رنگ پکې دا پرود دا چې لکه شپه ورځ د تور کېری چې د سپین مخ باندې خوریدل د سپینواله دل ته د چرو تر غیر لاندې تللې کسې چې د
لدی پلا وستا سودا تصویر سم دی یعنی دقیق را غلی دی کنه خو شاید د دې له خاطر زما سپین مخ ته پام شوی په دې کې سي عادتا سپین مخ په پښتو ادب کې همیشه د صفاتو لپاره راځي کنه لیکن ستاسو خبره په ځای ده سي انسان باید د بل اړخ ته توجه وکړي بل اړخ ته راشم په څنګل کې لاسي باکس تاسو یاد کړئ دی کنه د دې لپاره چې کرکټر میرمنده په دفتر کې کار کوي نو لاسي باکس لري او د باکس حرکت په خپله هغه پریشان حالت بیانوي چې دا عالی تصویر دی د داستان له محتوا سره سم خو دلته فکر کوم تشبیه یو څه کار خراب کړی دی مثلا د بوډی ټال تاسو یاد کړئ چې دا باکس لکه بوډی ټال خوځي را خوځي د بوډی ټال رومانټیک تصویر دی یو رومانټیک تشبیه ده او کیسه تراژیدی ده څنګه ټکر نه دی دلته
پریکل کا ما پدیم پسته و چې په اصل غاری کې معنا به نظام نوم رسیدل ما ویل زبل د سکم نګدی دوست ملګری څخه پوښتنه وکم چې د ګډي ټال پلنډي ټپه پښتو عادتاتو کې ډیر یادېږي بل اخر د ګډي ټال څو ما د وخت چې د ګډي ټال د خیالي ټال لکه د انجلۍ په خپل خیالاتو کې دا کریکټر البته په خپل خیالاتو په خپل وسواسو کې تعالو نو خوري د سې چورتو تخیل کې تللی چې بل اخر ناروغ به څنګه شي هغه به پاتې شي لکه په دې خاطر دا په دلته د ټال زنګیدل د کریکټر د په خیالونو کې غرقېدل او په خیال کې زنګیدل دي دا په خپل دلته مې دغه یو اشاره کړې ده.
ستاسو دا اشاره په دې سبانه سمه ده چې اواز ټال وای خو د بډی ټال د دې له خاطر سیاغه شنه زرغونه هم ورته وایي رنګونه لري او رنګونه هغه د شایست سمبولونه دي له باران وروسته را ښکاري په اسمان کې او د بډی ټال یعنی د نوي ژوند پیلامه ده او داس یو شای دی کنه د دې له خاطر په کیسه کې یعنی چې هر څه یادو باید له کیسې سره ارتباط ولري. تاسو لیکلي دي چې زیړ رنګه ټکسي دا کیسه مخکې تر دې چې په کابل کې ټکسیان آبی شي تاسو دا کیسه لیکلې ده نو هغه به ټول ټکسیان زیړو نو ولې زیړ رنګه یاد کړی دی؟
البته رنګ په دې خاطر مشخص کې چې نق ملوست او نق کې د سیراغلی و چې سمبول په البته سمبول مبارک و چې زیړ رنګ معمولا د جدایي لپاره کارول کیږي او په مصر کې هم لکه موږ وای چې د مازیګر زیړې المار او لکه د مازیګر المار چې کله موږ یادو لدی څه مطلب په سمبولیکو کیسو کې دا چې دلته اړیکه پرې کیږي یا د جدایي وال یا د پناوالي معنا ورکوي نو دلته ما د زیړ رنګ په دې خاطر انتخاب د سمبول په حیث باندې چې دلته د جدایي والی لکه زیړ رنګ د جدایي او د بلتون معنا معمولا ترې اخیستل کیږي نو د کیسې سره د تړاو په خاطر مې زیړ رنګ یاد کړ خو زیړ رنګ مې د یاد کړ چې بس دلته د غاصل موضوع سره لږه اړیکه ورکړي.
ستاسو دا خبره په ځای ده چې کله څوک له رنګونو یا له صفتونو استفاده کوي او سمبولیک اړخ ته پام وکړي کیسه نور هم سره پیل کیږي په دې شکل باندې لیکن د دې له خاطر چې د غبل اړخ ته وګورو کله چې سمبول استعمالو عام خلک هم په نظر کې نیسو نو یو څوک به وایي چې له زیړ ټکسي پرته خو بل ټکسي شته نه فکر هم ده دغه یو دغه شي ته هم باید پام وکړو هغه بل اړخ ته د سمبول. تاسو په دې کیسه کې وړاندې لیکي په زنګنونو ایشای بکس په نوکونو تپاوه د کیسې له محتوا سره ډیر همغه تصویر دی کرکټر شزه ده د داسې کرکټر نوکان اهمیت پیدا کوي او د ګوتو د حرکت د پریشانی معنا شیندي د نوکانو یادیدل د نوکانو ټپول دا ډیر عالی تصویر دی. تاسو یو جمله یاد کړې ده البته د دې لپاره چې تاسو ډیر کیسې نه دي لیکلي په ډیرو زیاتو افغان کیسو کې دا اخر لرو دا تکرار لرو. تاسو د کیسې په منځ کې دا جمله دوه ځلې تکرار کړې ده چې لاری په بیړه لنډوله دا جمله په کیسه کې د عجلې لپاره راغلې ده چې بیړه کوي د عجلې لپاره تصویر موندل په کیسه کې سخت نه دي لکه یو ځای چې مو په روغتون کې د ټکر تصویر راخیستی دی مثلا هلته لګېدلې ده یا مثلا له موټره د فرزن کولی سو چې د ښکته کېدو په وخت بکس په دروازه کې بند شي بوټ په تلو تلو کې پښو کړي فرزن دا کرکټره ټکرای ټینګ ونیسي چې شمالي یونیسي یعنی داسې نور ډېر تصویرونه دي چې په کیسو کې له تکراره باید ډډه وکړو کنه البته سمبولیک تصویرونه بیل دي چې په هغو کې هم ډیر کله تکرار راځي خو په یغو کې هم کله ناکله له تکراره باید ډډه وشي هغه بیا بل بحث دی. صدیقي صاحب زموږ په کیسو کې زمان ډیر کله تش پریږدو یعنی د پخو لیکوالو په کیسو کې زه را یادوم تاسو لیکلي دي چې له لږ منزل وروسته د روغتون مخې ته ښکته شوه لږ منزل څومره وخت؟
البته لږ منزل معمولا لکه
دا اوس تاسو چیرته یاستئ چې خبرې کوئ له ما سره؟
د لیلی
مخته د اوس د لیلی له مخې د پښتونستان چوک تر ساحې پورې تک لږ منزل دی که ډیر؟
لږ.
که چیرته د ننګرهار د پوهنتون له مخې تر کابله پورې ځې تر سرخکان پورې منزل لږ ده که ډیر؟
تر کابل ازي تر سرخکان لږ
ده. دغه خبره ده، د همدې له خاطره د دې لپاره چې دغه زماني تشه ډکه کړو، لکه دغه رقم چې په کیسو کې ډیر وایو چې شیبه وروسته او لږ منزل وروسته، کنه د دغه لحظه وروسته، کنه د دغه تشې د ډکېدو له خاطره تصویر په کار دی. مثلا کیدای شوای چې یو لیکوال ولیکي چې اړخ ته کتل، له موټره د باندې وکتل. البته دفتن زما په ذهن کې څه نه راځي، کنه لیکوال تاسو تر ما بهتره پوهیږئ په دې باندې. مثلا دغه ټکسي ډرایور ورسره یوه خبره وکړي، دا ځواب ورنکړي، یعنی په یو شي باندې باید ډکه شي. خو صدیقي صاحب ډېره مننه چې دا کیسه مو نقطه وړاندې کړه، او دا خبره هم د یادېدو ده چې په دې کیسه کې اضافي څه نشته، پایل لري. او دا ټوله صحنه له دفتره تر روغتونه روشانه او ډیره واضح ده. د یو کرکټر روحیات پکې سم څرګند شوی دی. له تاسو مننه چې له ازادي راډیو ادبي مجلې سره مو دا کیسه شریکه کړه او نقطه مو وړاندې کړه.
مننه له تاسو ډیره زیاته مننه.
دا اونۍ مو دا خبری مجله هم دومره وه. تر بلې وې زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم. شدی وي.